السلام علیکم او سره مشه د مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د مې 28 ده ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. پاول خبرونه له اسرار العالم منو.
شمالی وزیرستان کے چلور جلا جلا بردن کے چلور کسان وجل شوی بلوچستان پر سنجاوئی کے وسلوال د کویلے لارتا غور اچولی او د ایران د ولسمشر ابراہیم رئیسی د جنازے رسمی مراسم نن ترسره شول. او د خبرونو تفصیل د شمالی وزیرستان په میرامشاه میرعلي او دوسری تحصیلونو کې په څلورو جلا جلا بریدونو کې څلور کسان وژل شوي. د میرامشاه پولیس ثاني یو چارواکي محمد عمر خان مشال ډوته ویل چې تیره شپه په تپي سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو مدني فعال او ځایي خبریال کامران دول د کور مخې ته په ډزو وجه. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د حیدرخیل اوسیدونکي فیاض خان، دریم برید کې همدیادي سیمې بل ځوان امتیاز او په سروبي سیمه کې په څلورم برید کې مانی خان په ډزو وجلی او بریدګر تښتېدلی دی. د یادو څلور وړو بریدونو ذمواري تر اوسه چانه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې د پیښو مقدمه درج کړې. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه دوی شدپي بریدونه شوي چې یو شمېر ځایي مشران، ځوانان او مدني فعالان او سیاسي فعالان پکې وژل شوي دي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي او د دې لپاره یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی. د بلوچستان په سنځاوي کې ناڅرګند وسلوالو د کویلې په لاریو برید کې یو ډرایور وژلې او یو جوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرسیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشالې ډوته ویل چې بېګا شپه د زیارت او دوکې ترمنځ په پرتې سنځاوي سیمه کې لومړی ناڅرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او بیا ورته اور واچولو. نوموړی وایي په پیښه کې څلور لارې تباه شوې دي. بلخوا د دې پیښې پر ضد په دوکې سیمه کې د کویلې د قانونو مالکانو اتحادیې د احتجاج په توګه خپل کار بند کړی. د یو مشر ایوب ناصر نن له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې امنیتي ادارې د دوی ګاډو مزدورانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي.
اوس ادارې زوره سړي دي، انسانیت سره د یوه کاروایي نه کوي چې یو کار وشي. وروره دوی وروره ساړه نه ادارې غواړي دغه چې وروره دا شی وشي.
بلخوا د زیارت ضلع مرسیال کمشنر وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې څوک نه دي ولي. دغه برید ذمواري تر دې دمه چاره ده منلې خو تر دې مخکې د مارچ په 28 د بلوچستان له دوکۍ څخه د کویلې قانون و مزدوران تښتول شوي وو چې ذمواري یې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 5 پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشالې ډوته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوګخیلو مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال د کوګخیلو د کډوالو کمیټې یو مشر فیض الله جان کوګخیل مشالې ډوته ویل چې په تیره راجګل کې ټوله نهه لوی کلي دي خو دمګړې ورته پګدري غاخي او دامان کلو ته په مرحله وار توګه د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. په 2013 کال کې د ناامنۍ او د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو له امله د هغې سیمې شاوخوا 20,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې زیاتره یې په جمرود کې له خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچه کورونو کې اوسېږي. د خیبر انتظامي چارواکو تېر کال له 5,000 زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې وې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او له هغه سره د نورو وژل شو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د جنازې مونږ ورکړ. ایرانی رسنیو لیکلي چې د رئیسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاورو ته سپارل کیږي. د جنازې پروسه مراسمو کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او په افغانستان کې طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو ګډون وکړ. د لاهور رسدا چې د مې پر 19 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د منوچرو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکاپټر نسکرودی په پیښه کې وژل شول او د مې پر 16 د هغوی مړي وموندل شول. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې الوتکه د خرابې هوا له امله د ختیځ ازربایجان صوبې په جلفا سیمه کې نسکوره شوې وه. نن د مې په 28مه ناروې، آیرلند او هسپانیا فلسطیني ریاست په رسمیت پیژندلې دي. دا تاریخي اقدام اسرائیل غندلی او فلسطینیانو پرې خوشحالۍ منځلی دي. اسرائیل له ناروې او آیرلند د خپلو سفیرانو د رابللو امر کړی. دغه اعلانات په پرله پسې توګه وو. لومړی د ناروې وزیر اعظم وویل چې که چیرې د فلسطیني ریاست په رسمیت پیژندنه ونه شي نو په منځني ختیځ کې کله هم امنیت نشي پر ځای کېدی. دغه هیوادونه به د مې په 28مه فلسطین په سرکاري توګه په رسمیت پیژني. د براسي حال کې دا چې په غزه کې د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې جګړه روانه ده. پر هغه ورځ د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګرګزول شوې ډلې حماس پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 12 اسرائیلو وګړي یې ووژل. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې سخت پوځي کاروایي ته دوام ورکړ. په جګړه کې تر 4000 زیات فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. او اخری خبر د سپورتس، د پاکستان او انګلند کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور شلوریز میچونو لوبلړۍ نن پیلېږي. ټاکل شوی د لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د پېښور پر وخت مسعودتن لسنی بجې د انګلند په هیډنګلی لیډز کې پیل شي. پاکستان لوبډله چې دا مهال په انګلند کې ده، هلته به د مې 28مې پورې میچونه کوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې په څلورو جدا جدا هدفي بریدونو کې د یو ځایي مدني فعال او خبریال په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې هغه بریدونه په میرامشاه میرعلي او دوسلي تحصیلونو کې شوي دي. بلخوا په بنو جنوبي وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو دوه کسان وژلي دي. د دغه پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو په یوه ورځ میرامشاه میرعلي او دوسلي تحصیلونو کې په څلور جلا جلا بریدونو کې څلور کسان وژلې دي. د میرامشاه پولیس تاڼې یو چارواکي محمد عمر خان د میرعلي تاڼې او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 28مه د شپې تپې سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ په هدفي برید کې د کور مخې ته ووژلو. دویم برید کې د حیدرخیلو اوسیدونکي فیاض خان، دریم کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او کم سروبي سیمه کې سلورم برید کې مانی خان یې په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. په دغه بریدونو کې یو وژل شوی ځایي خبریال کامران داوړ د تپې سیمې اوسیدونکي وو. مدني او ټولنیزو رسنیو فعال وو چې د سیمې پر ستونزو به یې ویډیوګانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې ورځ تر بله پکې زیاتوالی راغلی. که څه هم ځایي خلکو په وار وار د دې ضد جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ ملګرو ته ویلي ول چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویسټ وو. د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې. د قلم په ذریعه، سوشل میډیا د استعمال په ذریعه باندې به عوامي مسایل حکومتي چارواکي ته رسول. هغې خپل د مرګ نه مخکې اسی ځله د خپل ملګري سره دا خبره شیر کړې وه چې د متا خطره محسوسېږي، خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری ساتلو. د سمیاشتې مخکې میرا شاه پرېس کلب ته قاعده درخواست ورکړه او ممبرشپ ته پوره. او دا یو نوجوان صحافي هم و. هر ها کس په ټارګټ کېږي چکیم د علاقې مفاد شي کولاو خبرې کوي. نو د دغه سلسله یو کړی و.
پرون د مئی په 28مه د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومي کس او جنوبي وزیرستان مکین اوسیدون کې پولیس سرتیری حیات خان یې هم وژلی دي. حیات خان د مئی په 14مه د ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو اغوا کړی و. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تپې سیمه کې د دې وړاندې د مئی په 14مه هم وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او د سپلګ کلي منتخب چیرمین رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژلی و. دا غې وړاندې د 8 فروری ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نومان ملک علي مولا هم وسلوالو د غلطه په هدفي برید کې وژلی و. او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم یاده سیمه کې برید شوی و. تیر کال د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوی وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو زید په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسله والو زید یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د مومندو ځای مشرانو قبایلي ضلعو ته د ممکنه ټکسونو ورغځېدو خلاف د پر مومندو په محمد اګټ نومي سیمه کې د جون په 15مه یوه جرګه راغوښتې ده. د سیمې مشرانو د جرګې لپاره په ټولو غږ کړی چې پکې ګډون وکړي. د مومندو ځای سیاسي او سماجي مشران وایي دوی ته په سیمه کې ټکسونه لګېدل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی وایي اول باید په سیمه کې د تعلیم، صحت، روزګار سهولتونه ورکړل شي او هغه ژمنې دې پوره کړل شي چې حکومت ورسره کړې وي. دا تر هغې وروسته ده چې کی حکومت ویلی د جون دیرشم وروسته به په قبایلي ضلعو کې ټکسونه معاف نه وي. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی رپورٹ لري.
د مومندو سیاسي او قومي مشرانو د جون په 15مه د نافذیدونکو ټکسونو ضد جرګه رابللې. مشرانو په حکومت غږ کړی چې د ټکسونو فیصله دې واپس واخلي او که داسې نه وه نو دوی ته د ورسک او مومند ډیم د بجلی د رویلټۍ نه علاوه ټول آئینی او قانوني حقونه د ټولو اول ورکړي. دوی وایي تر هغه وروسته به دوی هم ورسره د ټکسونو خبره ومني. د مومندو قبایلي مشر ملک نادر منان کوډاخیر مشال رډو ته وویل دا هیڅ کله نه کیږي چې حکومت دوی ته تعلیم، روزګار، صحت او بجلی په شمول نور سہولتونه ورنکی او د دوی نګینې ټیکسونه وغواړي.
قبایلی مشرانو او بیا خاص کر د مومند مشرانو دا لازم وګڼل چې د وخت نه مخکې خپل قوم په دې خبره باندې خبر کړي چې روان کم ټیکسونه دي، دا ظالمانه دي او قبایلی علاقې مومند چې ډېر غریب قوم دي هغه د پیښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کولای نشي، ځکه چې دلته هغه سہولتونه نشته، نه د سکول تعلیم سہولت شته، نه د اوبو شته، روډونه مران ناوران دي، کورونه وران دي، نو په داسې وخت کې بسړی څنګه ټیکسونه ورکړي.
د بر مومندو په محمد گٹ کے راغختل شوی د محمدو د مشرانو دغه جرګه کې نه یوازې سیاسي بلکې سماجی او حقوقونه غوښتن کېدل هم د ورتک فیصله کړي. دوی ویلي چې تر ټولو اول د حکومت دوی ته د لس کالو لپاره دوی سره د شوی وعده مطابق لس ارب روپۍ ورکړي. درې فیصدی ان اف سی ایوارډ ورکول هم عملي کړی شي تر هغې وروسته دي د ټیکسونو نافذولو خبره وکړي. سیاسي او سماجی کارکونکي نور اسلام صافی مشاد رډیو ته وویل
ریاست یا حکومت چې دی د قبایلی سیمې د عوامو سره د ځوانانو سره دا وعده کړې وه دلته موږ د تجارتي لارې دي دا به خلاصو، دغه رنګې ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکوو، کوم چې دلته معدنیات دي د دې لپاره به موږ انډسټریل سټیټونه جوړو چې دلته مطلب ځوانان په روزګار شي او کارخانې جوړ شي، د بجلی چې کوم نظام دی دا به تاسو لټ کوو. خو د بده مرغه دوی چې موږ سره څومره وعدې کړې وي هغه چې دی سرته ونه رسولې، زموږ د قبایلو چې کوم مراعات و هغه مور سره ختم شو او موږ دا وخت د لاوارې سپشان جون تیرو.
د محمدونو د قامی سیمله غړی ساجد محمد وای د دو بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمیر پارلماني غړو سره لیدلی او ور سره د ټیکسونو ضد په حکومت د فشار اچولو خبر هم کړی ده.
بجټ سیشن چې شروع شي زمونږ د فاټا چې څومره ایم این ایس دي زمونږ ټولو هم دا پالیسی جوړه کړې ده، مونږه فایننس منیسټر سره هم ټیم یې خېره د بجټ اجلاس کې مونږ ټول مرګري په دې باندې خبر هم کوو. مونږ سره چې څنګه د سټوډنټانو د 10 ایئر خبره شوې ده نو مونږه ایکسټینشن دی کې غواړو، لہذا دی کې 10-15 سال نور ایکسټینشن هم کاغه د سټوډنټانو کوټي او کاغه په ټیکس کې مونږ تر کوم چوټ حاصل دی، نور چې مونږ په بجلی کې به مخکې کومه سبسډي ملاوېدله. قبایل آلریډي ډېر سفر شوی دی.
د مې په 14مه د خزانی وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د قومي سیمه غونډه کې ویلو قبایلي ضلعو او ملکان کې به ټیکسونه د جون تر 13مه ورستو لګي، ځکه دغه تل د ټیکسونو معافي تیر کال جون میاشت کې ختمه شوه خو د هغه وخت حکومت یو کال نور هم د ټیکس معافي نیټه وغځوله بلخوا د مئی په ولسمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د صوبای سیملی غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وفاقي حکومت د ټیکسونو نافذولو نه اول د صوبای حکومت په شمول د ټولو اړوند ادارو سره رابطه وکړي. داسې نه شي کېدی چې هغوی دې د خپلې خوښې په مطابق کوم ګام پورته کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ابر جنوبی وزیرستان د مولای خان سرای روختون کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو خلاف کاربندیز کړي. د هسپتال مشر ډاکټر وای لتیرو شپږو میاشتو راهیسې د هسپتال عملې ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې له امله هغوی احتجاج پیل کړي. بلخوا د روغتیا ادارې ضلع مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د روغتون د عملې تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او زر به دا ستونزه هواره کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د مولای خان سرای اسپتال ایم ایس ډاکټر نوید خان مشال ریډیو ته د اسپتال عملې احتجاج په باره کې په دا رنګ وغږېده.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته چکم زمونږ فنڈز کی کی لیبلٹیز نو هم ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. مونږ ملٹیپل ٹائم خپل لیول باندې کوشش وکړو گورنمنٹ ته مې پروچو کوم مونږ ته فنڈز پکار دي. تقریبا 10.22 لاکھ روپیز زمونږ لیبلٹیز دي کم چې جون 2023 نه وره تر اوسه پورې مونږ ته فنڈز نه دی ریلیز شوی. لہذا مونږ سره هم دومره اماؤنٹ نشته چې اوس باقی مطلب مونږ امپلائیز ته سیلریز ورکړو. نو په دا باندې سٹرائک روان دی. سو 74 اسٹاف دی کې سرجیکل ٹیکنیشین دی، انستھیزیا ٹیکنیشین دی، بیا پکې لیب ٹیکنیشین دی، دغشان نرسز دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې د مولای خان سرای اسپتال عملې ته د تنخواګانو ورکول سره د اسپتال فعال کول د پوره د حکومتي چارواکي زر بیړوندي ګامونه پورته کړي.
مشال
ریڈیو چې د مولای خان سرای اسپتال عملې احتجاج په براکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
مولای خان سرای چې دا 2020 نه پاکستان تحریک انصاف حکومت وو په هغه ټایم چې پبلک پرائیویټ پارټنرشپ ته حواله کړی ده. نو مرف این جی او د 2020 نه پورې دا اسپتال چلوي. هغې ته ګورنمنټ سالانه فنډ ورکو په چکیم فنډ ورکو هغه ته خپل سټاف سیلری یا خپل سمر ایکسپینډیچر چې هغې په تو شي. نو ایس چې دا مې سره فار د ټایم بینګ دا ټایم چې د تقریبا 1 ایئر ایکسپینډیچر چې لائبلٹیز دی کی میں دئی فنڈ میں تا میرا ویسی گورنمنٹ طرف نہ آگا نشتا زکا چی صوبہ فائنینشل کرائسس شروع دیر از جوتا صوبے سر آگا قسم آگا پیسے آگا نشتا چی دئی کی ڈیمانڈ دا یا دئی سے میرا ضرورات تا یا دئی سے میرا فنڈ دی. نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سے میرا سینئر افسر ہوں دی میز ڈی جی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا یہ کوشش تھا چین شاء اللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار وقت.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکی چیئرمین شاه فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا هم ویل چې کا حکومتي چارواکیو د مولای خان سرای اسپتال عملې ته د تنخواګونو ورکول سره د اسپتال ظرف حل کول د پورا ګامونه پورته نه کړل بیا وو د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پوره کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي. حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کو کالجونه خو له جنو کو دي سکولونو مها کمې دي لکه کم چې وران دي وو
دان دی هلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جمعیت النا اسلام غړي نور عالم خان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د توهین عدالت قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. بلخو آزاد سینیټر فیصل واوډا د سپریم کورټ یو جج جسټس اتر من الله خلاف د په وینا د پارلمان توهین کولو په تور د ګام پورته کولو غوښتنه کړې. له اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تورونو لګېدو وروسته د هېواد د ادارو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې او د پارلمان ځینې غړي هم ججانو خلاف اتوندې خبرې کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ځنو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د مداخله او لسوهنې تورونو لګولو نه پس ته پارلمان د ځنو غړو او د عدلیې ترمنځ هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو سپریم جوډیشل کونسل او د ملک چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو لیک لیږلی و چې استخباراتي ادارې د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. په لیک کې د لګېدلو تورونو په اړه د مقدمې اورېدنه په سپریم کورټ کې دوام لري. خود دې لیک نه پس آزاد سینیټر فیصل واوډا په یو پریس کانفرنس کې د اسلام آباد های کورټ جسټس ببر ستار په اړه وویل چې دا اولادونه او میرمن د امریکې شهریت لري. جسټس ببر ستار په خط لیکونکو ججانو کې شامل دی. د پریس کانفرنس نه پس د سپریم کورټ جج جسټس اتر من الله فیصل واوډا ته د توهین عدالت د لاندې نوټس ورکړو. په یو ویشتمه مئی سینیټر فیصل واوډا په سینیټ کې د تحریک تلر د جسټس اتر من الله خلاف ګام پورته کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دته په نوټس کې د کرایې د سپي نوم ورکړی دی چې دا د ټول پارلیمان توهین دی. بلخوا د جمعیت علما اسلام غړي نور عالم خان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د توهین عدالت د قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. د پارلیمان د غړو او د ججانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې توهین عدالت قانون ختمولو لپاره په آئین کې ترمیم کول ضروری دي چې فلحال امکان نه لري ځکه چې په پارلیمان کې یو ګوند هم وس اکثریت نه لري.
وفاقي حکومت هغه لیول ته کنفرنټیشن ته نشي تللی چې ګنې دي سپریم کورټ سره یا های کورټ سره دی په کنفرنټیشن واخلي ځکه چې دا د هغې په تاوان کې به تمامېږي. دا د تاریخ نه ثابت خبره ده چې کله بیا چا کنفرنټیشن اخیستی دی نو دا د هغې په تاوان باندې تمام شوی ده. لکه څه خبره د هغې نه د حکومت دپاره نه دراوتې بلکې دوی ته نقصان شوی دی. نو زما په نظر باندې دا جګړه د پارلیمنټ یا دا د جوډیشري نه ده بلکې دا جګړه د جوډیشري او د نور ادارو ده چې کوم مطلب دارې د دې ملک حقيقي واکداران دي هغه سره ده. نو په کار نه ده چې پارلیمنت په دې کې څه جوړ شي.
په پیښور کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې نور عالم خان پرایویټ ممبر بل جمع کړی دی او د دې مطلب دا دی چې د ګوند جمعیت علما اسلام پالیسی دا نه ده بلکې دا د ذاتی خواهش دی او داسې بیلونه ډېر اهمیت نه لري.
یو عام تاثر دی چې دا د انټیلیجنس ادارو چې کوم یو جګړه روانه ده د عدالتي ججانو ترمنځ او انټیلیجنس ادارو ترمنځ چې کوم ایشو روان دي نو دا د هغې یو حصه ده. نو دا جګړه به وخت سره به ظاهر ښکاري چې نور به ځکه زیاتېږي چې ادارې مونږ ګورو هغه ډېر پریشرز کې راغلي دي اوس او هغې کې یو مین وجه دا ده چې موجوده صورتحال چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه پاکستان کې مونږ ویلی شو چې ډېر خاص خنه دی.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې نور عالم خان دوه بیلونه جمع کړي دي او دویم بیل د ججانو د دوه ګونی طبیعت خلاف دی. یعنی څوک چې د بل ملک شهریت لري هغه باید په پاکستان کې جج جوړ نشي. البته د مشال رډیو ته وویل چې د بل د جمع کېدو او منظورېدو ترمنځ ډېرې مرحلې دي.
د دې نه مخکې پارلیمنت داسې بلونه پاس کړي کوم چې سپریم کورټ یا عدالتونو مسترد کړي واپس کړي دي. هغه یا دغه لپاره راغلي ریویو دپاره راغلي دي. د دې یو روایت شته دی. نو فلحال خو موږ دې باره کې هیڅ نشو ویلی چې یاره دا بل پاس کیږي که نه پاس کیږي. د دې ځکه چې په دې باندې تر اوسه پورې د حکومت د طرفه یا د حکومتي کوم اتحادي جماعتونه چې دي د هغو د طرفه داسې سره دی عمل نه راغلی. نو دا به د وخت سره سره ګورو چې فرض کړه دا منظورېږي یا نه منظورېږي یا ایون ټیبل کیږي په قومي اسمبلی کې ځکه چې اولنۍ مرحله خو د دې د پیش کولو ده.
د توهین عدالت د قانون لاندې هر هغه چاته سزا ورکول کېدای شي چې د عدالت حکم نه مني، په جج فشار راوړي یا د جج بې عزتي کوي. په کال 2012 کې سپریم کورټ د پیپل پارټۍ یو مشر یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د څوکۍ نه د توهین عدالت د قانون لاندې لرې کړی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د بلوچستان حکومت په مارچ کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به له دندو لري کوي چې ډیوټي نه کوي. حکومت دا هم ویلو چې دغه استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور خون کې اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتګ سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پرته ده. د اوسني حکومت لخوا پر شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. وختنه دا ده چې آیا تر اوسه په دې اړه څه اقدامات شوي دي او که نه. آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضرو ښوونکو د مسلې حل په همدې کې دی چې استادان له دندو لرې کړی شي او که نه نورې هم څه لارې شته؟ تر دې لا هم لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي. د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له 80,000 څخه نږدې 2,000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسله توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 15مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر 21مه مشال راډیو ته وویل له کله چې حکومت د حاضري نه ورکوونکو استادانو له نوکرۍ د لرې کولو اعلان کړی دی نو ډیر پکې حاضر شوي دي.
2000
ٹیچرز ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. لمڑی سر کی 2000 داسی استادان پگو تکلسوی وو چی مسلسل با لسکولونو غیر حاضر وو. پا دوی کی زنو تا نوٹسونو ورکلسوی وو او زنی معتل کلسوی وو او چاچی محکمی تا جواب نو ورکڑی تا حوی تنخاگانی بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی حوی با لضروری کاغذی کاروائی وروستا لنوکری و لرکی جی او پردی کار روان دی.
د بلوچستان
د تعلیم محکمې د معلوماتو له مخې په یادو صوبه کې په مجموعي توګه 10,201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 11,118 پرایمري، 1,233 میډل او 1,186 های سکولونه دي. د یادې محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3,300 غیر فعال دي چې لویه وجه یې د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډیو ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي. خو د ده په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي، خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. ده وویل حکومت که په رښتیا هم د صوبې غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار یې لوړول غواړي نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه چې کومه غیر حاضره کسان دي دا اکثریت دي، یا د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغو سپورټ تحصیل دي، یا د منسټرانو د ایم پي ګانو ایم پي سره 13 استادانه کېږي او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي دي، څو سسپینډ کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی. نو داغه وجه چې دا هغه دغه سیستم دی نو وزیر اعلی یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منسټر د خپل لکې خلک برته بچاوي برته راځي. داغه د مداخلت په وجه دا لتیرو ډیر سکالو دا پریکټس بار بار سوی دي، لیکن دا ناکام سوی دي.
حاضری ورکوونکي استادان وایي د دوی کوم همکاران چې ډیوټي نه تر سره کوي له دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي، بلکې پر کار او روحیه هم منفي اغیز کوي. اکرم موساخیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دوی وایي په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتي ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو مشین د پرزو په شان وي. لازمی خبره ده چې یو پرزه صحیح کار نه کوي د دې په دې ټوله اداره باندې اثرات لږي. په سکولونو کې 15% داسې استادان شته چې هغه له خپلو ذمهواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي مغه رنګه خپله کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پوره کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکولو څخه وتل، له ادارې څخه وتل. نو دا رنګه خامخا شته چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بل وي سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ معیار شته، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسېدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار قائم کړي.
بلوچستان نه یوازې د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او د آبادۍ له پلوه تر ټولو وړه صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو وروسته ګڼل کېږي.
د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو څو مهم لنډ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرام شاه میر علي او دوسلي تحصیلونو کې په څلورو جدا جدا بریدونو کې څلور کسان وژل شوي دي. د میرام شاه پولیس تھانې او چارواکي محمد عمر خان مشال ریډیو ته د پیښو په اړه معلومات ورکړل. د څلورو واړو بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان په سنځاوي کې ناسرګند وسوالو د کوئلې په لارو برید کې یو ډرایور وژلی او یو بل یې ژوبل کړي. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته وویل چې بېګا شپه د سنځاوي په سیمه کې لومړی ناسرګند وسوالو په لارو ډزې کړې او بیا ورته اور اچولې. بلخو د زیارت مرستیال کمشنر وایي چې له یادې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې څوک نه دي نیولې. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګال سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو بل لړۍ د جون له 15 پیل شي. د پیښور کمشنر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو حقوقي خېلو مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې دا فیصله وشوه. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نورو وژل شو چارواکو د جنازې مراسم رسمي مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د جنازې مونږ ورکړ. ایرانی رسنو لیکلي چې د رئیسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاورو ته سپارل کیږي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د مشال ترنلا لاندې بحث د خبرونې کوربه عبدالحی کا کړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترانه لاندې کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. له قرغیزستان څخه پاکستان ته د پاکستاني یوزد کوونکو په ځانګړو الوتکو کې د وړلو لړۍ نن ورځ هم روانه ده. دا تر هغې وروسته ده چې څو ورځې له مخه په بشکیک کې د زده کوونکو ترمنځ تر جګړې وروسته ځایي خلکو پر بهرنیو زده کوونکو حمله وکړه چې پکې یو 40 زده کوونکي زخمیان شو چې اکثره یې پاکستانیان ول. د مشال ترانه لاندې کې دا پوښتنې راپورته کوو چې اصلا څوسو ولې په زخمیانو کې پاکستانیان ډیر دي؟ اخر پاکستانان قرغیزستان ته په دومره لوی شمیر کې د زده کړو لپاره ولې ځي؟ مېلمانه مو په قرغیزستان کې زده کوونکی ولید عالم او په پراګ کې د مچالې ډو مدیر داود خټک دي. ولید اقبال خپل د جګړې پر مهال هلته موجود او دا وخت هم هلته په بشکیک کې دی. او داود خټک بیا له اول ورځې راځي تر نن پورې دا موضوع له نږدې څخه څاري. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
شو هغه ویډیو وایرل شو. نو دا غي په وجه چې کوم کیرغز لوکلز پیپلز دی هغه په تهش کې رااله او چې سمره فارن سټوډنټس او فارن ورکرز او په ټول باندې هغه تصادم کو او ځله په
یعنی تاسو هغه وخت چرته وي تاسو خپل حالت څه چرته وي هغه وخت
نو هغه ټایم سر زه خپل بشکیک کیرغستان کې اوسم موجود یم او هغه ټایم مونږ موجود
او د جګړه تاسو خپل سترګو ولیدا کنه تاسو ورځ په فاصله واست
نه موږ سره تقریبا 5 کیلومتر کې د جګړه شیو او علمدین بازار او ته وی علمدین الته شیو وځي
دا ترټک سپ تاسو ولید علم ولید تاسو اول ورځ ځات کله دغه کیسه شروع شوه دا موضوع کې تاسو سر پر اړیکه کیاست د بشکیک کې د پاکستان څخه کم زکون کې دی بیا پښتانه په کې ډیر دی دا غو سر پر اړیکه کې تاسو دا سیړی په کوم اندازه جګړه جنگ دا خو په سکولونو کې یا په کالجونو کې په یونیورسيټانو کې عام خبر وی یعنی عام خو په نور توې خو بیا داسې کیږي خو بیا هم یعنی د قرغیزستان دا مسله ډیره زیاته راوچته سو په میډیا کې آیا دا کیسه دومره غټه ولا کنه دا میډیا دومره غټه کې چې د نور اهمیت ملاو
ډیره مننه کاکر صاحب او کتا سو ګوري اول د تاسو ویم چې د قرغیزستان ټوله آبادی چې دا 5 ملیونه یعنی د 5 ملیونو آبادی دا
ملک او یا لکه کسان دی
او یا لکه کسان نو په دې کې بیا کوم ګورنو شاوخوا دولس زره د لسو دولس زره په منځ کې پاکستانی زده کوونکي دي. همدغه سي تقریبا لس زره زده کوونکي چې دي دغه هندوستاني دي، د انډیا دي، بیا دغه سي د بنگلاديش، نیپال، ورسره د ایجپشن، د عرب ملکونو. نو یعنی د اویا لکو په آبادی کې ک زره هم بهرنیان وینو، هغه ډیر په واضحه توګه د اغي پته لګیږي چې دا کسان بهرنیان دي. دغه اوله خبره. بیا کله چې دومره زیات بهرنیان وي، که تاسو کرغیز سوسایټي وګورئ، نو لکه زمونږ د معاشري په شان، زمونږ د کمیونټي،
یعنی تاسو خو هلته تللي واست، تاسو خپل هم کرغیزستان ته تللي یاست، بیشکک کې واست،
بالکل. نو کرغیز بلکې تمامه سنٹرل ایشیا، ازبک، کرغیز، قزاق، کدا اوره، دا یو قبایلی سوسایټي ده. په دې کې د خلی خبرې چې دي هغه ډېرې زرزر خبرېږي، او کله چې د خلی نه یو لفظ راوځي او هغه خبره خبره شي، نو بیا خلک د هغه تحقیق نه کوي چې کنه دا رښتیا هم وو، دا دروغ هم وو، په دې کې بد څه شي وو، په دې کې ښه څه شي وو. نو که څه هم لکه څنګه چې تاسو ماوي، آبادی د کرغستان کمه ده، بهرنیان زده کوونکي پکې زیات دي، نو ظاهر ده د خلکو به د دې سره وړې وړې جګړې، وړې وړې خفګانونه، بعضي خلکو سره دا فکر چې دا بهرنیان دومره ولې په زیات شمیر کې راځي، دا ټول شیان به د دې تر شا وو. دا داسې نه ده چې یو بسر کې راوچت شوی دی د مصریانو او د کرغیزانو د جګړې نه، او بس دا د دې تر شا نور هم ډیر زیات عوامل کېدای شي.
یعنی تاسو ډیره مهمه خبره وکړه، سه یعنی دغه عوامل تاسو چړلې دي، څه عوامل کېدلای شي؟
بالکل سرسری مونږ کړی دي، د باندې ولید هم خبره کوي شي، خو په دې کې زما خیال چې اول خبره خدا ده چې کرغیزان چې دي، دا وی چې کله ما چې کله د کوونکو سره خبرې وکړې، نو کرغیزانو چې کومې ناری والی او د دې په هاستلو باندې دی ورتل، نو په دې کې به دی وی چې اندوڅکی او پاکستانسکی،
دې مطلب دا دی چې د هند خلک،
هندستانیان، د دې مطلب دا دی چې د بهرنیانو خلاف یو خاص قسمه داسې پزړه کې یو یره یا یو نفرت، خو ډېر غټ لفظ دی، هغه بل دلته استعمال نه کما، خو داسې یو خبره دی پزړه کې لرله د دې خلاف. بل دا دی چې د دې به زما خلک، دا اوله جګړه نه و چې دا به دغه ځای کې راغلی، و د دې نه مخکې به هم داسې وړې وړې خبرې راغلي، لکه څنګه چې ما وی چې په قبایلي روایاتو کې، په قبایلي سوسایټي کې وړی وړی خبرې چې دا د خلی نه راوځي، او دا بیا دیوال په دیوال بل ته، د کزن کرا، د یعنی د ترزوی کرا، د ترزوی نه د مامازوی کرا، د مامازوی نه بیا ټولی کمیونټی ته، نو هغه بیا په غټول ځای کې دا خبره شوې. نو هغه کم نفرت یا وړی وړی خبرې چې دا غینه یو لوی شی جوړ شوی، او د مصریانو د جګړه چې دا وته په یو طریقه سره باندې جوړه شو.
مننه داوت خټک صاحب، تاسو چې کله خبرې کولې، نو د شاله خو هغه ویډیو کې چلیدل، هغه احتجاج چې په دغه موضوع باندې ولي، چې تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه په پاکستان کې په اسلام آباد کې کړی، لکه څنګه ولید عالم هم ودې ته اشاره وکړه چې دا مسله ډېره راپورته شوه. اصلا ولید عالم صاحب هلته چې کوم داوت خټک صاحب خبره وکړه، زیاتره پکې په کرغستان کې د پاکستان او د هند زده کوونکي دي، نو اسیم ستاسو په عام حالت کې دا خو جګړه وسوله، اسی چې ژوند کوي، نو د خلکو له تاسو سره روایت څنګه وي؟
مسله دا سیدا چې دی چې کوم د فورنر سټوډنټس دي، نو د دې سیمیلریټیز دي، دي ته دا سیم لګي د سټوډنټس ټول، او دا اصل کې تعلق ساتي د منګول، نو منګول دا سې نه خوخی چې بارني خلک راشي او دلته سبق وای، یا د دلته چې کوم رول دی هغه ادا کیږي. دا اصل کې جی فایټرز دي، مخکیم دي تقریبا ریسنټلی یو واقع شوی 2010 کې، نو هغه کې هم دا خلک دا سوچ نه کوي، دي د ذهن نه کار نه لی، دي اصل کې باډي یوزج کوي، لکه دا د دې اکانومي تاسو چې کې نو اکانومي ډیره بیکورډ، دا ځکه چې دا خلک نس رزلټ ګوري، نس بل څه ګوري، نه تحقیقات کوي، دا خلک بس تهش کې راځي، دای په وجه د دې اکانومي بیکورډ دا. اوس چې سم رستورانت راغلي، دای کې دا 80% د دې اکانومي چې کوم روانه ده، دا پر سټوډنټس روانه ده. خو حالانکه یو ویډیو په وجه دي دا دومره لکه دومره سټوډنټان اول، او د دې اصل وجه دا ده چې لکه چې کوم د ایجپت سټوډنټس دي، پاکستانی سټوډنټس دي، هندو سټوډنټس دي، نو دا دي ته اصل کې سیم ښکاری، نو دا اصل کې وجه دا مسله د ایجپت او د لوکل وا، خو اصل کې دي ته دا فیس سټرکچر ټول یو شان دي لګي، نو دی سټوډنټ ته نه دی کتلی چې دا د ایجپت که د هندوستان دی که د پاکستان دی، دوی وحل کړی دي.
اوس دې کې زه بیا هم تاسو ته راځم، پر انټرنیټ د جګړې د ویډیوګانو خپرېدو وروسته په پاکستان کې خلکو ډېر شور جوړ کړي، او پر حکومت یې دباو واچولی چې پاکستانی زده کوونکي دي خوندی کړی او بیرته د هیواد ته راولي او پاکستان دا عمل شروع کړی هم دی. په دې کې زیاتره پاکستانیان دي ځکه چې زخمیان او وهل شوي هم په دوی کې ډیر پاکستانیان دي. تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبا په دې اړه مظاهره هم کړې لکه څنګه چې داود خټک صاحب خبرې کولې. نو تاسو په زمن اول به دا خلک واورو چې دا احتجاج کوي چې دوی ولې احتجاج کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟
پاکستان کی حل تک معصوم شوی دی ندی جواب بتو کر کے مدی کی کم از کم نہ ہزار نزاد پختانی دی قبر طوفان تعلق لے دا غیر خیر کا دور سے اگے تعلیم نہ تلی دی اگے گنڈا کرنے یعنی دی تلی اگے دہشت کرتے یعنی دی تلی زموں دا حکومت ددی ذمہ وار دے
جی پاکستان کی رسپونٹان سے کنز 13 وان دے نو حکومت دا خلاف ایکشن والی ویندار جدا غول دی پاکستان دا پلیئر دا انتظام کی دا دلته دراتلو کې نظام نه وږي ځکه چې هغه ذهني تور باندې ډېر شکار شوی دی. دا غو ته ایموشنل دوک رسیدلې ده. زمونږ د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمونږ چې کوم سفیران دي دا ټول نه چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دي هغه ومني او دا غو خلاف دي. کرستان چې کوم لوکل عوام دي چې هغه زمونږ په سټوډنټانو باندې تشدد کوي دي دا غو دي جواب ورکړي.
داوود خټک صاحب تاسو اوریدل بازار د پاکستان حکومت د خلکو غوښتنو ته جواب ویلې دي، نو آیا دا چې کوم جواب ویل شوی دی دا د اوس لپاره د اطمینان وړ دی؟
کګر سے پکار خدا و چې د پاکستان حکومت ډیر په چټکی سره اقدامات اخستی وي او دا کم زده کوونکو ته چې مرګ خونه دی خو جوب لچو ته وشو کم زده کوونکو ته نو دا پغی کې د دې مخنی ول شي وي. خو د زده کوونکو سره د څنګه په اول شپه باندې یعنی د 13 مئی په سحر وختي باندې ما څنګه خبرې کولې نو زیاتره زده کوونکو چې پغی کې جینکې هم وي دا اغي په د پاکستان په سفارت باندې ډیر سخت تنقید کولو په کرغستان کې شکم دي. الته سفیر دا ټویټ په ایکس چې مخکې نومې ټویټر او په دې باندې د یو ټویټ کړو او په دې کې لیکلی و چې مونږ د پاکستانی زده کوونکو ته هر امداد ورکو او حالات په کابو کې دي. اوس هغه ټویټ بیا د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی راخسته او په خپل ایکس پانه باندې هغه ټویټ لګولې او دې هم دا لیکلی و چې مونږ دي. بیا چې بل خواز لاړم اساګدار لیکلی و چې کرغیز حکومت د دې مخه ونیسي. شابه شریف لیکلی و چې د دې یعنی مزمت کړو. اوس دا سدا چې په مزمتی بیانونو باندې خدا کارونه نه کیږي کنه. دا خو د 12000 زده کوونکي بل زده کوونکي چې دي هغه صرف د کتاب سره یو تعلق لري، هغه صرف د استل سره تعلق لري، هغه صرف د خپل یونیورسيټي سره تعلق لري، هلته کې دي خپل کلاس ته دي. دي نه د جنگ د پاره تللي دي، نه د جګړې د پاره تللي دي، نه صدا سي اراده لري. نو هغه باندې یو حمله راځي نو دي د ځان دفاع نشي کولای او د هغه واحد دفاع زده کوونکو چې دا هغه د پاکستان سفارتي چې هغه سفارتي کوششونه ډیر زر رانغلو. بلخوا ما د هندستان د انډیا ټویټر اکاونټ کته ایکس نو په هغه باندې هغه فوري تور باندې د یو کس ټلیفون نمبر جاری کړي او په هغه کې ویلی چې دغه کس او دا ټلیفون نمبر د ټولو هندستاني انډیا د زده کوونکو لپاره دا زمون کانټاکټ پرسن دی او د سره تاسو کانټاکټ کولای شي. د پاکستان دغه ریسپانس ډیر خنو. دا اغینه پس د پاکستان سګامونه واخستل اعلان شو چې امیر مقام او اساګدار به ذکر کرغستان ته هغه هم لا نړو. اوس غالبا اساګدار التتللې دي خو اوس هم چې کم فلایټونه را رسیدي بیګا یعنی د شلم مئی باندې د شپې نه وخت لاهور ته دوه فلایټونه را روانو. یو فلایټ کینسل شو، بل فلایټ ډیر لیټ را ورسېدو. نو دا حالات دي کنه.
څه مننه دا خټک صاحب زر اعظم او د دې یو بل اړخ دا دی چې په کرغستان کې بارني یو ځکه کشمیر په دې وروستۍ کې زیات شوی دی چې زیاتره پکې لکه موږ یادونه وکړه د هند او پاکستان دي چې د یوې اندازې مطابق تقریبا 25000 جوړیږي. نو پښتنه دا ده چې دا سی پېښه همیشه کېږي او کنه دا یو غیر عدالتي. د پښتنه ما د مشالې ډو کرغستان کې مدیر کوبات قاسم بګوف زخه کړی ده.
It was in a way an unprecedented violence against international students.
دا په کرغستان کې د نړیوالو زکونکو خلاف یو ډیر غیر عادي تشدد. مخکې به موږ اوریدل چې د خلکو ترمنځ د خلې جګړه کیږي. خو دا اول وار دی چې په دومره لوی پیمانه پر بهرنیو زکونکو کیږي چې د خلکو هجوم د زکونکو هاستلونو ته ننوځي او هغوی وهي او ټکوي. د پولیسو پر غبرګون هم وکړل شوی چې آیا دوی دا وړتیا لرله چې مخې ونیسي.
is being criticized whether police was were able to prevent this.
ولر خان تاسو واوریدل لکه مجوای چې ډیر زیات پاکستانیان دي. تاسو خپل مالتای ځوانان د زده کړو لپاره اکثرا مولې دي د امریکا، یورپ، کناډا، استرالیا، نیوزیلند او هغه وادونو ته ځي چې پکې معیار تعلیم هم شته یا دغسې د ژوند معیار هم شته او کېدای سي دوی هم هلته پاتې سي یا ورته نورې موقع میلاو سي. خو قرغیزستان خو داسې دی چې له اقتصادي پلوه خپله خلک کوشش کوي چې له هغه واده وځي. اخر ولې تاسو او نور زده کوونکي قرغیزستان ته د زده کړو لپاره ځئ؟
ککړ صاحب اصل کې خبره داسې ده چې راؤنډ اباؤټ دلته اوس نن سبا دي 15,000 پاکستاني سټوډنټ دي،
15,000 پاکستانیان دي هلته اوسي.
اصل کی خبر دا چې پاکستان کې هغه عمره یونیورسٹیز نشته چې څومره پاپولیشن دی، نو اور چې کوم یورپین کنټریز دی یا یو کے آسٹریلیا، نو دغه کنټریز کې میډیکل چې کوم تعلیم دی ډیر ګران دی. او کرغستان یو داسې کنټری دی چې دلته ایڈمیشن هم په اسانۍ ملاویږي او دلته ایکسپینسز هم ناراضي خرچې هم دومره نشته. زیادہ تر سٹوڈنٹان جی کم دی لکه د انڈیا یا د پاکستان یا د نورو ملکونو هغه دل ترازی پاسانه او دل ارزان تعلیم ملاوی گی پای د دی پوز دل ترازی
شنو دی کی اوس د تعلیم چ کم معیار دی پراغه به خبر وکو هغه معیار څنګه دی؟ تاسو څه پیسې ور کوي؟ څومره پیسې ور کوي؟ نو تعلیمی معیار او پکمو کومو څنګه کی دی؟ آی میډیکل ډاکټری په برخه کی دی؟ په نورو مضمونونو کی دی؟ نو کدا غل رڼا په واچوي
دل دجی صرف د میډیکل سټوډنټان صرف د
ډاکټری د پاره درځي
ډاکټری د پاره سټوډنټان نازي. او اصل کې چې دلته تعلیم معیار داسې دی چې کوم زمونږ چې کوم کنټریکټرز دي نو هغه بالکل دی ته بس یو بزنس جوړ کړی دی، کاروبار دی جوړ کړی. جی
هغه څنګه
لکه پر سټوډنټ اوس دلته راځي $2,500 دی هغه دا یو سټوډنټ نه دی $2,500 علي هو چې کوم سټوډنټان
یعنی $1,500 د څه اخلي یعنی د څه دپاره
ټیوشن فی
ټیوشن فیس غواړي.
نو اصل کې کاکر صاحب مسله دا ده چې دی سټوډنټ راولي نو یو سټوډنټ کې دی $1,500 وي بیا چې سټوډنټ دلته رو رسی نو هاسټل کې دی بیل ځان لا یو دنده سټارټ کړی ده هاسټل کې دی بیلې پیسې وي او بل چې کوم ویزې وغیرہ دی نو نوغی کی مونږ ته ریلیف نشته. ویزو کې هم دی دومره پیسې وای د سټوډنټانو چې بس یو بزنس سٹارټ کړی دی
نه نو دا کې خو بیا تاسو ډیره خرچه راځي یعنی مجموعي کې یو څوک له پاکستان او بیا جی و قرغیزستان ته اول سر کې مجموعي تور څومره خرچه به راځي؟
کاکر صاحب اصل کې چې دی چې موږ منی فاست ایکسپنسز دی هغه دی $5,500
$15,000 دی $15,000 دی پاکستان تقریبا 17,00,000 روپۍ راځي بالکل پاکستان کی تعلیم جاری ہو ساتھ
نو اصل کی دی دا سانتیارا اس کی کاکر صاحب ڈائریکٹ ایڈمیشن دی تو ملاوی گی سب بغیر ہیزیٹیشن دی ڈائریکٹ ایڈمیشن ور گئی نو بس تاہی پہ وجہ بل دل تر چکم دمونگا دا پاکستانی گورنمنٹ چکم حق داران دی آگئی ہوم دی سر ملوث تھی نو بس دل پرنٹان زیادہ زر زر راضی
چا ز دا اوتھٹک سی تاسو سر اعظم خدل تو اندغه پشتن سر یبل پشتن اندا تڑم چ زدی پیشی پ کرغستان کی د کرغستان څخه مې اعتبار دی باور دی په نړیواله سطح باندې یا هلته لکه څنګه د ذکر وکړو تعلیم یو سنت باندې اوس اوښتی دی دا پښتنه ما لاغه وکړي چې پر دې باندې د دې پیښې اثر څه دی او دا پښتنه مې د کرغستان کې هم مدیر کوبات قاسم بیکوف څخه وکړله نو راځي هغه واورو بیا به داود خټک صاحب تاسو ته راسو.
There are a lot of universities, including private universities, which rely
د شخصي پوهنتونونو په ګډون ټول یونیورسيټي دا مانی چې دوی نړیوالو زده کوونکو ته لمالي په لور ضرورت لري. زیاتره زده کوونکي د پاکستان او هند دي چې هلته د ډاکټرۍ او نور زده کړې کوي. د پوهنتونونو چارواکو خبري غونډه کړې ده چې پکې ویلي چې دا د قرغیزستان د تعلیم د برآمدولو پر حیثیت لوی گزار دی. دوی ویلي چې شل 15 کلونه په دې ولګول چې خپل اعتبار جوړ کړو چې دلته نړیوال زده کوونکي تعلیم کول شي، خو دا هر څه اوس ضایع شو. دوی وایي چې حکومت او خلک دا احساس وکړي چې پیخی نتیجی با ډیره تاوانی وی. ځنی پکې مشوره ورکوي چې موږ باید ډلې پاکستان ته ولېګو چې حکومت او زده کوونکو ته وضاحت ورکړي.
Students or to kind of school graduates who wants to study in Kyrgyzstan.
دا خټک سي بیا ولا خبره تاسو له ځوانانو سره هم پرابطه کیاس، له زده کوونکو سره هم پرابطه کیاس. موږ تاسو دلته په یورپ کې اوسو خپل په سبق ویلې دی په کالجونو یونیورسيټي کې پاتې شوی ډیر ملګری په مختلفو ملکونو کې دي. دغه چې کوم موضوع سره راپورته سو د قرغیزستان والا او په دې کې د حکومت و دې ته خبرګون دا هم معلوم شو، هلته د سفارت فعالیت هم معلوم شو، خپل د طالب علمانو لکه اوس دا خبره باندې لکه ولید علم چې وایي چې دوی خپله څومره کمیشنونه ځینې وایي دا ټولې کیسې چې دي ستاسو په خیال باندې له دې څخه به د پاکستان د نورو طالب علمانو چې په نورو ملکونو کې دي هغو سره دا موضوع د حکومت دپاره راپورته شوه چې دا یو سنجیده غور ته ضرورت لري او د دوی دا ټولې مسلې حل کول دي که نه دا باسې راسي او تیره به شي.
اگر صاحب پاکستان د خلکو یو سمندر دی، 215 ملیون آبادی ده. بیا د پاکستان وسایل کته وګوري او د پاکستان د حکومت کمزورتیانی او نااهلی وګوري، په هغه کې یو خواته فوج لګیا دی، بل خواته ججان لګیا دی، بل خواته سیاستدانان لګیا دی. بیا په سیاستدانانو کې په خپلو کې یو تقسیم دی. لکه زه تاسو یو مثال درکم، تاسو کېدای شي یو بل سوال هم په دې اړه وکړي. اوس د شهباز شریف حکومت یو قسم بیانونه ورکوي او په خیبر پختونخوا کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ باندې حکومت بل قسم بیانونه ورکوي. تر پرونه پورې علي امین ګنډاپور وي چې نن شپه به پېښور ته یو بل جیاز را رسي. نن شپه یعنی دا اوس تاسو چې پروګرام کوي دا به تیره شپه،
یعنی تاسو واسه د سیاسي مقابله یو کیسه شروع شوه.
سیاسي مقابله یو کیسه روانه ده، په هغه کې داس د کوونکی په منځ کې پاتې کیږي. اوس مونږ چې پښتنو کا هغه جیاز نه را رسی، مونږ شیډول مو وکړو د جیازونو چې پیښور ایئرپورټ ته کم جیازونه را رسی. د کرغستان نه اډو فلایټ نشته دی. دلته علي امین ګنډاپور اعلانونه کوي چې د کرغستان نه فلایټ نن شپه تر روان دي. بل خو د لاهور ته فلایټونه را رسی. اوس په هغه باندې خلک وایي پرون چې په سواد کې کوم مظاهره کیده د میندو پلرونو مظاهره کوله، هغه وایي چې دا یوازې د پنجاب والا خلک دی راوباسي. هلته هم د سیاست یو خبره ده. اوس مسله دا ده چې لبد مرغه لکه څنګه چې ماوي پاکستان د عوامو د آبادی دا یو سمندر دی، 215 ملیونه خلک او د حکومت سره د دې اس علاج نشته، دا آبادی روانه ده. نو په پاکستان کې ماو تاسو د دې گوايو د صحافیانو په توګه باندې چې یو خبره راوچته شي هغه خبره دوه ورځې پس خاموشه شي. دا کرغستان دا اجزان خو دا ډیره وړس چوری ده چې تاسو وګورئ، تاسو د ای پی ایس خبرې ته وګورئ، ارمی پبلک سکول خبره وشوه، 130 ماشومان ووژل شو، لس ورځې شل ورځې شور په میډیا کې، حکومت را پاسې دی، آل پارټي کانفرنس شو، هر څه شی ختم شو. دا غینه بل موضوع راغله. بیا بنظیر بټو ووژل شو، یو لس ورځې خبرې کېدې بل موضوع راغله. زه فکر نه کوم خو هر واقعیا چې کیږي هغه خلکو ته سنس پوهاوی ورکوي. لکه نن چې دا میان دی پلرونه را پاسېدو په حکومت باندې نیوکې وکې، دا غینه سوال وکړو، لږ نه لږ اثر به وشي، خو فکر نه کوم چې حکومت به داسې ډیر زیات بدلون راولي.
مننه داود خټک صاحب، همدغه سوال به له ولید عالم زخم وکړو. ولید خان، تاسو په خیال باندې لکه څنګه سوال چې ما وکړي، تاسو اوس هم ځان غیر محفوظ ګڼي؟ تاسو هم دا فکر کوئ چې نه کېدای شي حکومت اوس تاسو ته پام وکړي، که هغه د کرغزستان حکومت دی که د پاکستان حکومت دی، او تاسو چې کومې دا لانجې مسلې ستونزې لري دا به هوارې سي که نه؟ تاسو فکر کوئ چې نه تاسو اوس هم غیر محفوظ یې، او چې څنګه روانه ده کیسه همدغسې به روانه وي؟
کاکر صاحب، اصل کې سرم خبرو کا، خو اصل کې خبره دا و چې کله دا مسله رااله نو په ټویټر باندې دا زمونږ مسله پی ٹی آئی هایلایټ کا، نو پی ٹی آئی چې کله دا مسله هایلایټ کا نو پورا سوشل میډیا او میډیا زمونږ را جندې شو او دا خبر دی ته ملو شو. نو هلته هم دی زمونږ چې کوم د پی ٹی آئی او چې کوم اوس زمونږ چې کوم ګورنمنټ دی د دې په منځ کې دی په مونږ سیاست کوي. اصل کی بیادی دا بیان ورکو چی این ڈی پی ٹی آئی دی دا بیان ورکو چی آج دا حالات ٹھیک تھی اور چکم امیر مقام صاحب اور سردار صاحب دورہ کولا کرغستان دا اغائی منسوخ کا، صرف اور صرف دا وجہ چی پدے باندے زمونگا دا کے پی گورنمنٹ یا اغائی چکم فلائٹس ارینج کرے ہو یا چی اغائی کم زمونگا مسئلہ ہائی لائٹ کرے ہوا دا اغائی پینم جوڑے دو. نو اصل کی زد تاویل غوالم چی دی پا دلتا سلطان پا او په هراس کې دی، دلته په مسلو کې دی، دلته زخمیان شو، جوبلی شو، او دی الته په مونږ سیاست کوي. اوس چې کوم کې پی ګورنمنټ کوم فلایټس ارینج کړو، هغه لري دلته کرغستان کې کلیرنس نه ورکوي. په زرګا سټوډنټان جی ایئرپورټ ته تللی دي، الته ناستی هغه بندیوان ناستی چې څوک نه د کې پی ګورنمنټ هغه فلایټ لا دغه ورکوي کلیرنس، چې هغه راشي خپل سټوډنټان اوچت کړي او نه څه خپل دی څه اقدامات اوچت کړي دي. او بل دلته زمونږ سټوډنټ،
یعنی اوس تاسو دا وخت یې دلته تاسو ځان غیر محفوظ غنی که محفوظ غنی، دا وخت ته مو سر خبرې کوي، دا وخت تاسو په کوم حال کې استه ملګری
زمونږ څنګه ځانو غړو؟ مونږ هاستلو کې دل نه بندو، بهر تلو اجازه نشته. نو چې بهر تلو اجازه نشته نو دې مطلب دا دی چې مونږ سیف نو.
یعنی تاسو بار نه وتلې تاسو شپو کې ته نه وتلې خپل
اکثر مې باندې جی د شپې تقریبا 12 1 بجې دا معاملې سٹارټ شوې دا اغه نه بعد مونږ د اصل نه بار نه وته اصلو کې دنه باندې وانه
شنو خوراک چشاک دا نور ضرورت څنګه پوره کی
نو خوراک شته نه سمون امبیسډر صاحب وې دلته حالات ټیک دي نه خپل هغه ویزټ کړي نه راغلي دي اول د ټوټر تکینو په ټوټر دا بیان ورکی شي حالات نارمل دي حالات کم زی نارمل دي که حالات نارمل مونږ و بار تلیو ځان له خوراک سره غستیو اسی بہت یو څه درې روزه باندې ونه ناستو خو سم نشته دا مونږ د ګورنمنت سایډ نه بهخي مطمئن نه وو
نه اوس تاسو په کوم هاستل کې یې په کوم ځای کې یې تاسو سټوډنټان ان بهرنیز د کوم کې یا پاکستانیان یا دا په څومره تعداد کې اوسېدل تا
مونږ دې هاستل کې کاګر سره تقریبا 300 شپېته سټوډنټان دي دې کې هم پاکستانی دي هم انډینز دي
او تاسو 300 ټول باندې یې دالته
ټول باندې بار چاته اجازه نشته دتلو
نو تاسو حکومت سره پر اړیکه کې سی تاسو خوراک شاک راړي حکومت کوم بیانونه ورکې د قرغیزستان
حکومت بیانونه ورکې خو جی مونږ لای سو خوراک پروواید کیږي نه اوس دلته یو سو ولنټیرز رااله نو چې چا څه پکاري نو هغه ایله پیسې وغیره ورکې ولې د بار نه خوراک راځي اوس
ولنټیرز اوس تاسو یعنی دا وخت یعنی سمدستي تاسو غوښتنه څه ده یعنی تاسو اوس تاسو د پاره د اوسو شي
اصل کې مونږ دا غوښتنه دادا چې فرسٹ زمونږ لري ان لائن ایگزام کې کم چې هغه یو کو خود چې کم لاست سمستر سټوډنټس دي هغه وی چې د اگست ایگزام دي چې کم وته وی سٹیټ ایگزام نو هغه وی چې تاسو له ان لائن کې دي نشي خو زه دا غواړم د خپل حکومت نه چې کم سټوډنټان دي د فورث ایئر ثرد ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټان دي هغه الریډي ایئرپورټ کې ناشتي د فلایټس انتظار کوي هلته دی اوس تاسو چلو کو چې فلایټس لا کلیرنس هم نه ورکي او چې کم د پاکستان ګورنمنټ کم فلایټس ارینج کړی دي نو هغه کې دې چې کوم سفارشي خلک دي چې ما ما کاکا سینیټر دي ام پی ا دي ام ان ا دي نو هغه خلک روان دي چې کوم او بل دم اوس خبر رالو چې اکم ال ته دي پرچیسینګ کوي چې کوم ټیکټونه پبلک کې خرڅي 10000 پی کی ار کې 15000 پی کی ار کې په سټوډنټانو ته دي ټیکټونه خرڅي
نه خدا سټوډنټ څه کم دي دا اوس تاسو سره تللی دي عجیب دا مفت جا ټیکټو کې دي کنه دوی په خپلم خرچه پیسې ورکی کنه
اصل کې سر داسې چې د کی پی چکم فلایټس ارینج کړو د دې د پردی یو ګروپ ارینج کړو هغه ګروپ کې د دې لیستینګ شوی دی نمونه راغلی دی نو دا غسټورنټان تللی دی په ایئرپورټ کې ناشتي او زمونږ چې کوم کی پی فلایټس راتلو د پی آی اے هغه دی دلته قرغستان ایئرپورټ ولا ولا کلیرنس نه ورکي نو هغه جز لا ان تکیره لا نه راغلی
مننه اقبال ولید عالم صاحب داوود خټک صاحب تاسو په خیال باندې تاسو ښکاری چې دوی دغه مسله چې دا یعنی ښکاری بهرحال دغه حکومت دغه کوي چې دا به ډېره سموتلی په کوم انداز باندې وایي د عالم صاحب او نور وایي دا به حل سي هغه سي لکه څنګه زوی غواړي
کګر صاحب مسله ډېره پیچیده ده او د اغي سو اڑخونه دي که تاسو وایئ 2000 یعنی ولید د زکونکو شمیر چې دغه 15000 خو نو زب سړی امیجن کې چې 14000 زدکون کی دلتا او تاسو وایئ چې د پاکستان غو نه ملک تا دیار لزر از دکون کی د اغه هیواد نه راوستل دا آیا پدې کې په پاکستان اوتوانیږي ز فکر کوم چې نه نشي کولې یو خبره ولی ځکه نشي کولې چې اول خو پاکستان دا توان نه لري چې دا ټول کسان بدی رهو باسي دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د حکومت مخې ته ډېرې زیاتې مسایل دي سکیورټي دا امنیت ته خپل سیاست ته آی ایم ایف را روان دي ډیپلوماټیک ریلیشنز یا غي د پر ز فکر کوم په یو کې چې داسې نه خو ز فکر کوم چې دا مسله به دوه ورځې درې ورځې په میډیا کې پاتې شي بل ورځ به بیا دا غیبی بل خبره ده د دې لپاره دلته ډیر لوی چیلنج ده چې دغه ز د کوونکی چې د درې کاله او سلور کاله د خپل میندو پلرونو چا پټی خرڅ کړی دي چا د کالی خرڅ کړی دي سونه خرڅ کړی دا الکانې الته استولې دي اوس دی هغه پیسې خرڅ کړی درې سلور کاله تیر کړی د چا یو کال پاتې دي د چا دوه کال پاتې دي بډی کې چې کیا نه هم دی د دې مستقبل څه شو دی په قرغستان کې اوس څنګه محفوظ ژوند تیرې دی خو به هر وخت یریږي بازار ته لاړې کده شان در باندې چا حمله او کڅوک بده ذمہ واری ستاسو پاکستان ته کدی راشي د دې سم مستقبل شو میډیکل خدا سي پروفیشن نه دا خو آرت نه دی کنه چې دا به په ډیسټنت لرننګ کې به وکم لری به وکم لکه د علامه اقبال یونیورسيټي د زده کړې په شان دا خو به ته پریکټیکلی په هسپتال کې به پریکټس کې حالت به زی هر څه په خپل ستر پوری دا خدا سي پاکستان سره دا کپاسټی شته چې دا ټول خلک د ملک د نن راولي اول ته زی
دا ډیره مهمه یعنی تاسو ډیر مهمه نقطې په اخر کې راپورته کې غوښتل چې بحث هم وساتو خو بهرحال وخت کم دی. ستاسو دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. ښه وخت ورته غواړم. خدای په امان. داود مشال ترانا لاندې چې پکې مو په قرغیزستان کې د ځای خلکو لخوا پر بهرنیو زده کوونکو د حملې وجه او اغیز په بشکک کې له زده کوونکي ولید عالم او په پراکې د مشال ریډیو له مدیر داود خټک سره څېړلې بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخم شه
دا مشال ریډیو ده.